د مخام اوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه د زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. نوریاس نوری د دې خبرونې کوربه به په څو شېبو کې سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ تازه خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف درانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې یې له کورنۍ څخه 3 میلیونه افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې د اوبو په یوه څا کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتن افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو څخه ژغورلي دي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وې څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه پکې درلود. په ژغورل شویو افغانانو کې 4 ماشومان هم شامل دي چې یو یې د 2 میاشتو دی. د پیرو چارواکو دانه دی ویلي چې دغو افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د بشري حقونو فعال پیمان ګلوانی چې د کورد سیاسي فعالانو له ډلې وو د ایران په شمال لویدیځ ښار اوریما کې د استخباراتو د توقیف په مرکز کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 24 ساعته مخکې په همدې زندان کې بل سیاسي بندي موسا اسماعیلی مړ شوی وو. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډلې هنګوا پرون وویل چې ګلوانی له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار د خومینی روغتون ته لیږدول کېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د 13 جون میاشتې په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له خپل کوره وایست. که څه هم د ګلوانی کورنۍ بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علتونه روښانه کړي، خو چارواکو څخه یې هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورت په خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی په دې وروستیو کې له یو مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و. او کرملن خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر په نوم د ملیشا ډلې له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9 یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قمندان بغاوت وکړ او د مسکو پر لورې مارش پیل کړ لیدلی دي. پیسکوف وویل چې دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ډلې سرګروپان پکې شامل وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قمندان نو له پوتین سره ژمنه وکړه چې دوی به د په امر د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف وویل چې پریګوژین اوس مهال چیرته دی او د غونډې په اړه هم نور جزئیات ورنه کړل.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم.
د دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساواتو په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولی یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال له ازادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې 23مه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار آزادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکاري په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې د ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سینګار خونې تړل کیږي. د دکاندارانو او دغه راز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سینګارخونې فعال دي چې په بندېدو سره به له 5000 زیاتې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. پر دې او دې ته ورته نورو مسلو نن د ازما حق د خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګري ښار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وږمه سادات او د ښځو د حقونو فعال هدیه امیری زموږ میلمنې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د ښځو د حقونو فعال وږمه سادات تاسو ته در شو. تاسو دغه محدودیتونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوي په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې دي او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هر څه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې د لومړنۍ کار نه دی یا لومړنۍ بندیز نه دی چې د سینګار خونې دوی بندوي. دوی مخکې د دینه هم د ښځو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لومړی دی او نه به آخر وي. په دې باور یو مو چې شاید د دینه هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د ښځو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد د دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي. د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او عین تر دې حده پورې چې یعنی آرایشګاګانې فقط ښځو دپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو آرایشګاه ته نارینه ولاړ شي یا د نارینه و آرایشګاګانو ته ښځې لاړ شي. مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو دپاره دی هغه هم د ښځو نه واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50000 ښځو کې امکان لري 80% ښځې هغه ښځې وي چې د یوازنې ګټون کې د کور دی او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوی یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واردي. نو دا فکر وکړي چې دا د خلکو اقتصاد څنګه تیتي او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکړي.
بله مننه سعادت. آغلی امیری تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر ښځو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې له مخې په افغانستان کې ښځې له کار کولو منع شوي دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بې برخې شوي دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغه درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی ټولنه له څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او هغه ساده صاحب ته. رم چې تاسو پوښتنه ځواب ته د اساسي قانون د درويشتې مادې په اساس او خدای هر کس حق لري چې خپل خوښه یا خپل انتخاب باندې خپل کار تر سره کی خو متاسفانه متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکی حالات را پېښوي. او مهم دا چې د آینده نسل لپاره هم ډېر ضررناک ده. په اوسني حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه. هر یوه ښځه اگر چې کومه یو پونتون استاذ یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو د هر خپل فامیل د هر لازم کراوډن کې کار کوو کو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې موږ تقریبا د اسد درېنه پورې تقریبا 2000 شاوخوا رایشګان چې بندي ګرځتا او فکر وکړي چې په هر یو رایشګه والا په دې نو اوس چې کوڅه وایو کده تلور پینځو کسانو جوړې راوړم کې کسان مو شي یو کس څومره خلک د فقره غته مخامخ کی او دوم دا چې زه هم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرز عمل نه لري کوم قانون نه لري صرف دوی خپل فرمانونه دي صادروي د خزو لپاره حیران هم پدې چې دوی د خزو کې څه مشکل لیدلې چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې دای خبر ځای باندې چې ارایشګه کم مالګه خبر چې دوی ټول اوناس سره له تخصیص تللې نارینه ورته نه تلل نمدارنګه او د ځنی او استادان او چې هغه لپاره تر د اوناس او استادان وی باندې تلل د مکتبونو په انتنه دا واقعا د دې حالت دی چې هر انسان ته د ښې ذهني مشکلات او ذهني تکلیفونه ورته پیدا کړي دي او د ته د خفر غربت د ښې سطح ورسته ورسته په لوړې ده. تاسو خپل سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغسلې دي آماده شوی دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځوزي یو فرمان دوی صادروي. موږ مطمئن یو چې دې نه وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شوې، پوهنتونونه بند شول، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیران یم چې دوی به نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه څه وکړو، د طالبان حکومت چې راغلی دی بېخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام خو بېخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران زه یم چې د کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سرپسر فرمانونه صادروي او چې یو څوک څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي دی وایي امرسانی نه د دوی امرسانی معلوم دی او نه بلکې څو فرمان صادرېږي او د هغه دره کې معلوم نه شته نه د وخت د ارمان شنې الک برخ معلوم شته.
بله مننه اميري. اغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي دي. وی ټولنې د ځان بسیاینې او د یوې خیراز راتلونکي لپاره ډیر مهم دي چې د ټولنې ټول د پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډونه بې برخې کیږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلل شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډلې په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادي دي، اجتماعي دي او همچنان فرهنګي اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلي، نو دا ټول نتیجه د همدې دي چې نیمایي د ټولنې نیمایي برخه فلج دي. نو کله چې نیمایي برخه فلج وي، نو دا فکر وکړي یو انسان په نیم بدن باندې څونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې څونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېر هغه خزې لرل چې تجارت نه مخکې ته وړل چې اقتصادي بخش کې ډېر موثر وي، اما متاسفانه اوس خزینه تجارانی چې موږ لرل هغه ټول کارونه تقریبا یا د منځه تللي او یا هم هغه کارونه د اقتصاد کچې ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کوم، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کوم، نو دلته زه تجارت خزې ګورم چې دلته راغلي اما هغه به کار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزی مجبور کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزینه البته ناری نه خزی مجبور کړل چې په دې بخش کې دواره تجربه ورسېدو، نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچا د ژوند ټیچو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچا ټیچو، اما په خارج کې هدا خل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته د سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اختل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به د پخو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دې برابرېږي یا مثلا تحولات راځي یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخت پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه و. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغې هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جدي شي، مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی. افغانستان کې برعکس دی او دا ورځ په ورځ دغه تجارتونه د منځ وړل کېږي تر څو، مګر هغوی بدیل هم نه لري کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغوی شخصي کارونه اخلي بېرته دوی ته بدیل هم نه لري. حداقل که خارجي ممالکو غوندې دوی ته د دوی د مصارفو پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت که دوی کارونه هم بندول بیا یو درآمد لرل او یا هم یو څه دولت ورته ورکول چې هغوی خپل ژوند مخکې ته نیسي، مګر د یو خوانه دوی ته د کار بدیل نشته او د یو خواته کار د دوی نه اخیستل کیږي. نو فکر وکړي چې بې د کار او بې د روزګار بې د پیسې بې د معاش نه یو فامیل به څه رقم خپل ژوند مخکې ته وړي.
مننه اغلی ساده د بسته به هم دوام ورکو دی. ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اغلی امیری تاسو ته درځو. اغلی سعادت مخکې په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې پرې ډیره پانګونه شوې وه، په دې هیواد کې د افغان ښځو د سوداګرو ښځو د ځواکمن کېدو لپاره ډیرې پروژې عملي شولې او ډیرو خزو هم خپل هغه سوداګری پیل کړی وي او نه وزد چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول بلکې ډیر نورې خزي هم لزان سره په کار ګمارلې وي که په اقتصادي برخه کې پر خزو دغه سي محدودیت لګول کیږي او خزه له فعال ګډون به برخه کیږي او نشي کولای چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي. څه فکر کوي چې دا اغیز به په هم په همدې خزي او پر کورنۍ باندې څه وي؟
په اوسنی حالت کې کومو ګورو دی چې موږ په داخله افغانستان کې دا حالت په خپل سر ګورو او متاسفانه متاسفانه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیان څخه موږ هم یو چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیراتي لپاره فند وو چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ ماشینونه غذایونه ټول مو ورته فعال کړل هغه کوم تجهیزات هغه مو ورته اماده کړل خو متاسفانه د سربسه د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنوځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني یا کس څخه قاتل په جوړېږي خو علت یې ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي هغه ته دی خبر دی یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاس اچوي که چې یو ناقانونه کار ته لاس اچوي هغه طبیعي ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بیکاری قتل زیات شي انسان څنګه انت قتل پوریم یو حالي انسان څنګه انت قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ په ډېر ولایت کې بل خصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي په دې کې دا روزګان دي حتی دکانونه جوړ دي خزینه دکانداران دي مخته ورځو کې موږ هم د دې په څیر د دې فرمان نه تاګر شوې موږ دا وایو چې دا دکانونه مور باندې بنځيږي تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي هغه په خپل لاس باندې کوم مصنوعي چې جوړي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرج شي هغه مور باندې بنځيږي. هم هغه یو لار ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کوي هغه لار مور باندې بنځيږي. ځکه چې فشار په چا باندې راځي په ټولنه ځکه په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې راغلم کوم کسان په بلادر مشکلات سره اخته کی اصلي دنیا دې هم دا بیکاری فقر غربت دی.
بله مننه اغلی اميري. اغلی سادات ځینې کله کله لیدل کېږي چې په ځینو خارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغه ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکېږي اما فقط د خودلو دپاره دغه نندارتونونه جوړوي نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي. نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې د ته ضرورت شته ده چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ خځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غیر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي یو لکه یو پروژه غونډه ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعضې خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم هغه ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاد هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه ورنه واخیستل. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې سره رقم دنیا ته وخی چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی. هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دوی که په خبرو باور لرل، د دوی په کارونه یې که باور لرل او په دې باور وای چې پرختیا هم دوی خپل د هیواد بګړو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني، او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغه هم هغه کسان دي چې همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره ځکه چې هغوی پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي. دا نور کارونه دوی دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام د دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی. یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره ربط ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې سره کم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخه ته په تیرو شلو کلونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي او ښځې هم له همدغه پرمختګونو برخمنې شوي، فرهنګي برخه یې مهمه برخه وه. کراش اوس دې خبرې ته چې په کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې ښځې نن ورځ لفعال گردونه بی برخشه ویدی هاگه چه پتی رو شلو کلونو که دوی تره برخمانی بی؟
منیم فرهنگی برش که پرخیز و جسید و فراخ دول محکی حکمت که بزین برمیدن و سنه حالتو که مطاعت پانه پوری بکور که نولی بیم هاگوی دوائی که شرایط مناسب نبیم، شرایط بیدی تر کومه مناسب دی په دې طرح هیڅ معلومات نشته.
اغلی امیری، هدف زما د فرهنګ خو د سیاو شای نه د چپی ورس کې جوړیږي. اوس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو ل پیړیو پیړیو وو حالتاو وده کړی ده او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځان عیاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په دې تیرو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردې شوی وو؟
او بخې د ما خپل کوم سوال نه غلط اخته و په لحاظ د فرهنګي د کوم مطلب کلچر نه دی کنه؟
بلې، کلچر دود دستور بلې فرهنګي مسایلو.
او بخې ما سوال غلط اخته په فرهنګي مسایلو کې خو تقریبا او په اوسنۍ حالت کې
یا کوم وګورو د چون د هغه خپخا د خار ژوند نور ځای نه ژوندونه تفاوت لري په سیرو لسیزو کې چې وګورو یو اندازه په د ښځو په بدو کې ورته ول چې ول هغه کم شوي ول همدارنګه د هغه باندې زیات بلور اخیستل هغه بند شوي وو په نور بونو باندې ورکول چې هغه بند شوي وو خو په نن سبا کې چې ګورو د حاجي ژوند کم چې ګورو پر لپسې دا کارونه زیات شوي دي خو په بدو کې ورکول دومره پراخ نه شوی دی په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچنی سن کې واده ورکول دا ډېر شوی دی او بل خصوص کله چې دا زده کړې بند شوي دي ډېر جنکیان د دې د زده کړې نه محرومیت چې محروم شوي دي زه قربانیان شول او آینده قربانی کیږي که چېرې دوی په کنټینیوم مکتبونه خلاص نه کېږي په افغانستان کې داسې یو فکر راغی دوی لري چې هغه که چېرې پوهنتون نه وي مکتب باید ژر واده شي هغه چې پارسنکوي نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلی دي خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي
مننه اغلی امیری اغلی صدات د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی خودل شوی من جمله د فرهنګي مسایلو او دوی غوړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکي په کې ځینې هغه د دوی په اصطلاح باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې داخله شوې دي هغه ټریلر کې او د ولس یا د ټولنې له غوښتنو سره سم یا د دستور سره سم د سیو چاپریال فرهنګي را مستقری تر څو وکول شي خزي د دوی په وینا د شریعت د اصول مطابق خپل هغه چارې مخته یوسي که راشو دې خبر ته چې تاسو په دتیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامسته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي هغه چې طالبان تل پر اصرار کوي یا ټینګار کوي
زما په نظر د تیرو شلو کلونو کې هم هواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خزي ګرځیدل دا غوي حجابونه کدی وی چې حجاب نه وو حجابونه وو نو که اصلا زه فکر نه کوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغوی مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیدو په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې البته هغه دودونه چې ناسم دودونه وو هغه کوشش کول چې د منځ ته ویسي مثلا خزب بد پکې ورکول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دې البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو باید هغه واده کړي نو دا خو هغه سی او څنګه دی چې انسان وایي چې فقط جنې یوازې واده کول د فار د نور ژوند کول د فار نه دی هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري د تحصیل اجازه لري هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري یا مثلا دوی بعض نور خبرې د ښځو کار کولو حق دا چې د ښځو حق دی دوی دې ته د اسلام رنگ ورکوي او د اسلام په اسلام طرف ورکوي وغخې اسلام طرف ورکوي او دوی وایي چې ښځو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا خزو ته د بیرون د وټلو اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا دوی وایي چې خزو ته د تعلیم د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې نو فقط د اسلام یو بهانه لیدل د خزو د حقونو د سلبولو لپاره فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د خزو حقونه تر خپلاند کړی او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیک فرهنګ چې افغانستان لرل
هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري، هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي یا د دوی هغه مشران په دې پوهیږي چې د یو هیواد هغه د تر ټولو هغه اساسي برخه د هغه فرهنګ وي. کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړ شي نو د هغې هر څه د منځه ځي، د خلکو ذهنیتونو دوی تغییر ورکوي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه څونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حد اقل هغه 40% هغه مخکینی فرهنګ نشي خپلولی. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي زمونږ هیواد د منځوي سي غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
بله اول ساتات مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرلپسې حکومتونو د نړیوالو کنوانسیونونو د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبان حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخې مني چې له شریعت سره سر خوري. په دې برخه کې یو فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده او چیرې په کومو برخو کې کیدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریځ ته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي د هغه شریعت ورته اجازه ورکوي او یا که د بشري حقونو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نور، آیا داسې کومې برخې شته ده چې په هغو کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
تقریبا دا څوم ځل چې دوی کنفرانسونه جاریږي رسمي او دوی ورته دعوتي دوی هغه کوم کاغذ باندې چې دوی کوم توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو سره دوی محکمه کړی دی چې انسان دوی وایي
بل اغل امیر ستاسو غږ زسم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو نړیوالو هغو ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده، یعنی کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریز ولري؟
زه راته همیشه به نور خلک نور دولت چې د ښځو حقونو په باندې دې خبرې کوي. زه دا وایم چې مثال موږ شریعت په چوکاټ کې شریعت په چوکاټ کې دي. د هغه په نورو سره د کانفرنسونو ځای کانفرنسونه چې دلته بیا هېڅکله د کومه نتیجه نه کوي تر دومره چې انسان نتیجې ته نه وي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار بڼه کړې دی چې موږ چې حق کوو یا د باید شریعت په چوکاټ کې اوسي. یو دا یې مسکړې دی او بل دا چې دوی همدا بڼه کړې چې باید موږ نور بین الملل باندې په رسمیت باندې وپېژني. بین الملل فکر نه کوم تر څو هغه پورې دوی په رسمیت باندې وپېژني تر څو دوی خپل کوم قانون قواعد تر دوی باید بین الملل قانون ته ژمن واوسي. د ښځو ته کوم حقونه بیا هغه ورته ورکړل شي. خپل ملت ته د ملت په سترګه وکتل شي. کوم هغه حقوق چې دي هغه ورته ورکړل شي. هغه څخه وروسته یو اندازه امکانات شته. دوی سره همدا یو خبر نیوز دی چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژنو چې په رسمیت پېژندلو کې یو دا چې دوی صرف ښځې باندې کړې دي امرې باندې. خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو په اساس. دوی د چېرې ښځې لپاره هغه حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینلو منل ورته کوم مشکل ولري. نو دوی ته کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې سختي ورباندې راولي. هغه حقوقونه فاینل کېږي د پښو لاندې کېږي. د ښځو لپاره احترام موجود نه لري. د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي اوس څخه.
بله آقای امیری، استاد دغه تلفون زره و چې جړه هم ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چمتو کړی، د ملګرو ملتونو په ویب سایت کې هم خپور شوی، البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتیرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تیره بیا د حقونو د اعادې په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغلی سادات، تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف دا دی چې نړیوال حکومت پر رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي؟ یعنی دغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي، دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. طالبان بیا هم خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي. دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي، فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت به لا هم منځوي وي او لا به هم همداسې د نړیوالو لخوا نوي په رسمیت پیژندلی؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه دوی ته خپل شرایط مخکې کړي. یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه دوی ته مخکې کوي، هغه هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د ښځو چې اسلام هم ورته ورکړي. نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د ښځو هغوی ته ورکو او د شریعت برابر یوه ټولنه ولرو. نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا غوښتنه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق ښځو ته ورکړئ. نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړی حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی، نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی، مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان په رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دې لري چې جهان دوی په رسمیت وپیژني، نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي. جهان ته ځان ثابت کړي، خپل هغه
نظریات چې فعلاً دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي، حد اقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کل کوم مخ روان دي، نور اسلامي مملکتونو په کوم لور روان دي. دوی دوی حد دغه څلور خوا د افغانستان چې تاسو وګورئ، مثلا پاکستان د ایران دا اسلامي مملکتونه دي. دوی حداقل د مملکتونو ته هم نه ګوري چې دوی څه رقم خپل هیواد مخکې ته وړي، هغوی هم اسلامي مملکت دي. نو هغوی ولې ټول دنیا په رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني؟ دلیل لري، دلیل همدا دی چې
اغلی صدر د طالبانو له چارواکو نمو د ځینو چارواکو نمو اوریدلې دي چې دا اگر ټولنې فرق کوي، وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي، نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو کړه د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي. نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې هلته که دغه زمینه ورته مساعده شوې ده، که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نورو کې، هغوی ټولنې متمدنې شوي دي او امکانات ډېر زیات لري. خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکاناتو نه وي رسېدلي.
دوی اصلا تمدن ته کله پرېږدي افغانستان؟ اول لمړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی، ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت ګڼي نو یا حکومت دی، نو دوی باید دا شرایط برابر کړي. دا دوه کالو شو فکر وکړي، تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي. فقط هم دې پسې دي چې سره کم خزو باندې بندیزونه ولګوي، نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي. هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې خزه د کار نه کوي، نارینه د کار کوي، نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړي. دوی حداقل دا نشي کولای چې زمينه د کاري خلکو ته برابر کړي، د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک لاسرسی پیدا کړي، نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کم شي. کله چې په هر څه بندیز ولګول شي نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپله د هر څه ځان ته برابر کړي نو بیا دوی څه کار شو؟
یعنی ستاسو په نظر
دوی دغه هر څه برابر کړي تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي، مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پرېږدي چې تمدن خواته لاړ شي. او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی، دوی باید شرایط برابر کړي تر څو ښځې وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. مخکې هم شرایط ښه شرایط ښځو ته، ښځې به مکتب ته تلل، ښځې به کارونه ته تلل، ښځې به خپل ژوند ډېر ښه مخکې ته وړل، نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل ښځو دپاره.
بله،
چې خراب کړل اوس دوی باید بېرته یې جوړ کړي.
اغلی سعادت، یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې چې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د پونتونی زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي، لازم شرایط موږ برابرو، یعنی دغه دو کلونو کې دوی غوښتي وایي لازم شرایط برابرولی شوي؟
دوه کال ډیر وخت دی. آتا دوی کولای شو چې په لومړی اصلا د ضرورت دلته نو چې دوی دفتن کابل ته یا افغانستان ته ننوزي، او دوی اولین کار چې کوي دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي. نو دا اصلا ضرورت نه و. شرایط برابر ښځو ته فقط که حکومتونه بدلیږي، په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي، مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې، په خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفه تغییر کوي، نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي. افغانستان ځمکه تر اسمانه پورې، یعنی تغییرات په دې کې راځي.
بله.
او کاملا هر څه د منځ دي، د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان خزي باید لاسه ورکړي. او همدا چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي، کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټېږي، د جرایمو سطح ټیټېږي، نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه دغې سطح تاسو ټیټوئ، نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینې برابر شي؟ هغه زمینې ټول تاسو د خلکو نه اخیستی، هغه زمینې چې خلکو ته یو څه برابر و هغه هم ټول تاسو د منځه وړل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولی چې زمینه برابره کړئ، نو تاسو څومره وخت غواړئ؟ څومره وخت غواړئ د دې زمینه برابرولو ته چې حداقل نجونې زموږ لوڼې او خویندې مکتب ته لاړ شي؟ دا څومره وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي. یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار دپاره، نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی. نور مشکل په څه کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمینه برابر نه دی؟ نو زمینه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خپره کړي او وایي چې نجونو ته د مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص دی او خځې کولای شي چې خپل کارونه تلاشي. دغه دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسه چې دنیا به د دوی طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرې ده چې دنیا به د دوی طرفدار شي او دنیا به پر رسمیت پیژني. نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او حداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت. اغلی امیری، که د طالبانو هغه د تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لاړ شو، هلته هم د طالبانو حکومت ژمنې کولې چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ باندې پرانیزي، ښځې به پرېږدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې، او همداسې نور هم چې په ښځو باندې هغه ځینې محدودیتونه لګول شوي، خو تر اخره پورې دا کار ونه شو. اوس هغه د 2 کاله څه باندې 1 میاشت وروسته پوره کېږي، تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی. یعنی هغه پخوا 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوې نه درلودلې، یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوي، کورنیو جګړو څخه نوی وتلی و. خو اوس په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې ډېر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، ښوونځي ودان شول، روزونکي یا ښوونکي وروزل شولې. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډېرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه که چیرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول اداوي یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
او دا چې دوی وایي لپاره دا د امرستاني پورې دي دا یې لپاره نه وي. که چېرې یو کار پر د طب په آخري بسن کېپار کې هغه پاتې کېږي تقریبا 2 کاله 3 کاله، هغه کله واپس بېرته درس کوم په شوق باندې دي ویلی دی دي هغه لپاره کوم هدف ځان رسولی و، هغه کله رقم ته نه شي بولی. او زه هم دا چې د تېر نظام څخه موږ ډېرې صحیح خاطرې لرو، خو د تېر نظام څخه وروسته موږ د څه افغانستان کې د یو انډي ډاکټر نه پیدا کېدلم. هم چې ډاکټر پیدا کېدل ډېر سخت و، کوم کارونه چې دوی په مخه کې ولې دي، کوم عملونه چې دوی په مخه کې ولې دا دې ته ډېرې دلته چې نسل خوشي ده، ځکه چې په نسلونو نسلونه د دوی د دوی فرمانونو قربانیان کېږي. او زموږ چې کله د ماسترۍ آخري پړاو ته رسېدلي وو، چې کله دوی راغله نو دوی واکمن شول او پوهنتونونه یې بند کړل، حتی یې بند کړل نو په کور کې راسېدو. کله چې دوی بېرته فرمان صادر کړي چې دوی لاړ شي، هر څه پوهنتون ته هم تللی شي، مکتب ته هم تللی شي، خپل ځان ته هم تللی شي، فکر نه کوم چې موږ په کوم حواسو باندې کوم په امیدونو باندې موږ مخکې درسونه ویلي وو، دا صدمه چې موږ ولیدله موږ کولی شو چې هغه جبران کړو. د طالبانو تېر نظام خو داسې یو نظام و چې
دهغی نظام دهغی وقت ضروری نصروف پر جبرانیزی و دهی مداره که پا دیر جو دیر در فرمانو همی که هر پا راحتی پر مکتبو نگی آوازای که خلی پا رامی تاکی کنه دایی و دیر اوکار دیر که بسا نسل نسل خواب کهی دیر سواد قیدات پاسی کهی و بسا کنکش شوی در دیر سواد نگیی که چی پیتوانا که دیر سوادی کس لورشی اگه طولن سخا در هر سو امید پیدا کدره که در هر شیط اللہ سا تولشی تو یہ کہ ٹولن دے نرش دے ٹولن مقصد سکول دے سوال ہے نو ہا پتہ تو امید ہے مشیلار لے
بله مننه اغلی امیری اغلی سادات دغه چې مخکې اغلی امیری هم اشاره ورته وکړه یادونه وکړه وبخی چې یو خلا را مست شوه د اوس هم او د خلا به نجبرانی دون کیوی کچری دغه محدودیتونه هم داسې دوام وکړي تر اوسه پورې خو دغه د دوه کال وشول دوه کال ډیر وخت دی کچری څوک محصول د اول سنف کې نه دوه کال زایې شول لاسه ورکړل هم داسې دی دولسم ټولګي خزینه فارغان موګنل رو چې پونتونونو ته بیا جذب شي په تیر بیا یو برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده روغتیا پالانو ته ضرورت لرو متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو یعنی دغه ډاکتران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی خو دغه تشه به په دې برخه کې څه ول ډکیږي د ټولنې یو اړتیا ده او شدید اړتیا هم ده په دې باندې طالبانو فکر کړی دی
مننه تاسو نه البته که طالبان په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول دا ول نه به دغه مکتبونه به نه بندول پانتونونه به نه بندول فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه محصلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړی د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړی او دغه دوه کال چې دوی کور کې ناس دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړي دوی به بېرته هغې ته دوام ورکړي هغه به خلاص کړي او که نه کړي یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي نو فکر وکړي دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی ته یاده وځي د دې د یاد وتلی البته ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي نور په افغانستان کې د څلورو خواوو نه دونه مشکلات شته دي یعنی اقتصادي اجتماعي فرهنګي دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه چې د دوی زده دي هغه هم دی یادوي او په دې باور او فکر چې داسې وخت کدی مثلا دغه خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو داسې به وخت به راشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکتران ته نه پرېږدي چې لاړ شي او ښځینه ډاکتران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه نو هغه وخت خزه به بده کوم بده هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې یغوي به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاشي ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه نه دي دا ډاکټران نو خزینه ډاکټران چې دوی مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي نو همدغه څه په هر برخه
کې مننه اغل صدر ډیر وخت نه لرو یوازې و دقیقې ونې مده قپاتې ده د بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ دا زما حق د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و د خزو د حقونو فعال یو د کاناډا په کلګری ښار کې د ښځو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشرې وږمه سادات او د ښځو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زما وزر ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزر ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزر ماتڑے ماتڑے زدا لاہو بزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غق دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا